بي یو ستوديو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو ستډیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو له لوري د جنگي جرمونو د ادا او په اړه رسمي څېړنه پیل کړي. په دې هیواد کې د سولې پر ټکني بهیر به اغیز انڅوي. پر دې او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د همدې محکمې په اړه اوري چې د پخواني یوګسلاویا لپاره د ځانګړي محکمې چې د سربي ځواکونو د پخواني قومندان راتکو ملادیچ په اړه ده نن دا محکمه وروستۍ فیصله کوي. خو لومړی وار ورکو سالم محمد سالی ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
د ملي اردو چارواکي وای دا افغانستان په جنوب کې درويشت وسلوال طالبان وژل سوي. په میدان وردګ ولایت کې پوځي عملیات سوي دي. راپور نوې د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مربوطاتو کې په وسلوالو کسانو پسې امنیتي عملیات پیل سوي. د ملي اردو چارواکي وای په کندهار، زابل او ارزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو لکبله درويشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو قمندانۍ وای دغه پوځي عملیات په تیرو 13 ساعتونو کې د کندهار په جړی، د زابل په ارغنداب او د ارزګان په چوري ولسوالیو کې سوي دي. دغه قلو اردو په خپل نننۍ اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال طالبان ټپیان سوي او ځینې وسایط یې سوځول سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې پر اړه تبصره نه ده کړې. بل خو د میدان وردګ محلي چارواکي وای په نرخ ولسوالۍ کې تیر شپه د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. د ولی ویان عبدالرحمن منګل نن سهار رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي
په دې بریدونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او همدارنګه هغه شته مهمات سپکې او درنې وسلې هم چې د وسلوالو طالبانو سره شتون درلوده هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د میدان وردګ د والی وایاند وای په وژل سو وسلوالو طالبانو کې د هغوی قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو لپاره ډېره تفسیر نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستو پر مسأله ټلیفوني خبري وکړې. سپین مانی ویلي ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په دې یو ساعته ټلیفوني خبرو کې په سولې ایز ډول په سوریه کې د روان شخړې د حل په هدف د ملګرو ملتونو د هڅو پر بیا پیلولو، د بشري ناورین پر پای ته رسولو او د سوریې د پیځایسو خلکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا او روسیې ولسمشران یو ورځ وروسته له هغې په خپلو کې خبري کوي چې ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. خو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په پرونی ټلیفوني تماس کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد راتلونکي برخلیک په اړه څه نه دی ویل سوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن د سوریې د وضعیت په اړه په ساحلي ښار سوچي کې د ایران او ترکیې له مشرانو سره غونډه وکړي. راپور نوې د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مربوطاتو کې په وسلوالو کسانو پسې امنیتي عملیات پیل سوي دي. د ګرجستان د دولتي تلویزیون اول چینل د راپور لمخې امنیتي ځواکونو نن سهار وختي د دوو بهرانیانو د نیولو لپاره د ترورزم ضد عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې چې سیمه تخلیه سوي ده. د رسنیو د راپور لمخې په سیمه کې د چاودنې او خورو ورو ډزو ژغونه اوریدل سوي دي. دغه مشکوک کسان په دې تورن دي چې له بهرانیو ترورستي سازمانونو سره نامشخصې اړیکې لري. په متحده ایالاتونو کې پرون یو منصفه هیات پر یو اوزبک پناه غوښتون کې چې په نیویارک کې تیره میاشت د لارۍ په ذریعه اته کسان وژلي وه رسمي تورونه ولګول. سیف الله سایپوف د نورو تورونو ترڅنګ په وژلو او له داعش ډلې څخه په ملاتړ تورن سوی دی. سایپوف په نیویارک ښار کې پر لارویانو او سایکل ځغلوونکو موټر تیر کړی و چې اته کسان یې وژلي وه. نوموړی د قتل په اتو او د وژلو د هڅې په 12 مواردو تورن سوی دی. که نوموړی مجرم پیژندل کیږي نو د مرګ له سزا سره به مخامخ سي. او د زیمبابوي ولسمشر رابرت موګابي په واک کې له 10 کال پاتې کېدو وروسته پرون له خپل دندې استعفا وکړه. د رابرت موګابي په استعفا لیک کې چې د دې هیواد د پارلمان رئیس ولوسترغلي زه موګابي د زیمبابوي د اساسي قانون د 19 مادي لمخې خپل استعفا وړاندې کوم چې په فوري ډول د عملي کېدو وړ ده. د موګابي د استعفا تر اعلان وروسته د دې هیواد د پارلمان غړیو په چغو او نڅا سره د دې خبر هرکلای وکړ. پارلمان پرون پرون موګابي د دې لپاره چې واک پریږدي استعفا کړې وو، خو نوموړي د پارلمان تر غونډې مخکې استعفا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د موګابي استعفا د شفافیت، دیموکراسي او سولې پر لوري د سمېدو لپاره دې هیواد ته د یو فوقالعاده فرصت یو چانس بللی دی. درې نوي کلن رابرت موګابي چې په اقتصادي توګه د هیواد په بې ثباته کولو او له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دی، وروسته له هغې واک پریښودو ته اړ سو چې پوځ یو اونۍ مخکې پلازمینې حرارې ته داخل سو او نوموړي څخه یې وغوښتل چې استعفا دې وکړي. له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو ده، ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوله لوري د جنګي جرمونو د اداو په اړه رسمي څېړنه پیل کړې. په دې هېواد کې د سولې په ټکني بهیر به یې اغېز سوي.
توهای صلح د پروسه بیرون ندی ارزو هدف افغاناست. هر پروسه دیگه که تعلق داره با اشخاص و مشخصات محدود، چه داخلی باشه چه خارجی باشه، او یکقدر مطلوب به نظر نمی رسه.
دغه راز په نړیوالو مسایلو کې هم اوري چې د پخواني یوګوسلاویا لپاره د حق د جنګي جرمونو او بشر ضد اعمالو ځانګړې محکمه نن د سربي ځواکونو د پخواني قومندان راتکو ملادچ په اړه د وروستۍ فیصلې په اعلانولو سره خپل کار بشپړوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو او دغه راز د وخت په صورت کې د ازادي راډیو ځینې نور مسایل هم څېړو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لورې په افغانستان کې د جنګي جرمونو څېړل د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر نشي لرلی. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نشي. د سولې د عالي شورا غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي یو وار بیا غوښتنه کړې چې د قانونی جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه هغه جنگی جرمونه وڅېړي، د هغه جنگی جرمونو اعدام وڅېړي چې د 2003 کال وروسته په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو لخوا او د ښکېلو لور لخوا انتر سره شویلې. دا موضوع د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام تعقیب کړي، همدا شیبه له کابل استډیو را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا څه ویلي نورې څه ویلي؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. تاسو ته سلام او ریدونکو ته سلام. د افغانستان د سولې عالی شورا د جنگي جرمونو د سیړنې د نړیواله محکمې د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې وایي په افغانستان کې د 2003 کال د مې د میاشتې څخه وروسته د ترسره شویو جنگي جرمونو د اعدام په اړه سیړنه کوي. وایي دا سیړنه به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر ونه لري. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې د وای د سولې خبرې اترې یو نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده او هیله ده هر بل پروسه چې په هر کس پورې اړه لري، که په داخل کې وي او که په خارج کې وي، دومره مطلوبه نه ګڼل کیږي. که هغوی کوم قانوني جواز هم واخلي، ډیر کلونه په اوږدو کې نیسي، د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ ډول تاثیر نه لري. ښاغلی وقات، هیله وښوده چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره به ډیر ژر په متحده عربي اماراتو کې د سولې خبرې اترې پیل شي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوال یو وار بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو د سیړنې قانوني جواز دی ورکړل شي. د دې سرنوال ویلي چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه هغه جنگي جرمونه وسیړي چې د 2003 کال د مې له میاشتې وروسته رامنځته شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې هم ویلي چې د دغه سیړنو د پایل د غوښتنو په اړه غور کوي، خو په ټوله کې د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو جرمونو مشرانو د محکمه لخکیلتیا سره مخالفت خودلې ده. له بل خوا د مشرانو جرګي اداري پلاوی یو شمیر غړي وای کدا سیړنې د افغان حکومت سره په همغږي تر سره شي د سولې په پروسه هیڅ ډول منفي تاثیر نه لري. د مشرانو جرګي دوه مرستیال محمد اسف صدیقی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چیرې دغه برنامه د افغانستان دولت په هماهنګي په مخ ولاړ سي، زه فکر کوم دغه مسله سولې ته قطعا ضرر نه بلکې کېدای شي مفید واقع شي. هغوی فقط په هغه کسانو باندې فشار اوړي، هغوی غواړي داسې کسان معرفي سي چې باید هغوی قطعا د سولې اراده نه لري.
خغلی صدیقی همدار از له حکومت او د سولې دالی شورا نه غواړي چې د سولې د خبرو اترو په اړه چټک اقدامات وکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بله اکرام الله اکرام، چې د افغانستان د سولې دالی شورا د وروستي عکس العمل په باب نور معلومات راکول. د افغانستان د سولې دالی شورا وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري په افغانستان کې د جنګي جرمونو څېړل د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر نشي لرلی. وسله والو طالبانو هم چې تر ډیره په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژل کېدو تورن دي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان وایي د 2009 نه تر 2014 کال پورې د شاوخوا 1200 کسانو په وژل کېدو کې طالبان او متحدین د بشریت ضد اعمالو او جنګي جرمونو تورن دي. په هغو اسنادو شواهدو کې چې څارنوالان وړاندې کړي ویل شوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په منظم ډول ملکیان د حملو د بیرولو او تښتولو لپاره په نښه کړي دي. دغه راز افغان امنیتي ځواکونه هم تورن شوي چې هغه کسان چې د شخړو په تړاو نیول شوي او د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي په منظم ډول شکنجه کړي او له هغوی سره د جنسي ځورونې په ګډون بېرحمانه چلند کوي. د جګړې بل لوری د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه هم ګرم بلل شوي. د امریکا متحده ایالات وایي د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملا غیر مجا او غیر عادلانه وي. په دغه څېړنه کې ټولې هغه اداوې څېړل کېږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د امریکا د پوځ، سی آی ای، افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه شوي دي. بیا هم دا موضوع څېړو، په دې موضوع مو چې کچېرې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی په حق په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه ادعاوې رسمن وڅېړي، اغیز به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر څه وي؟ په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د چارو د کارپو بصیر حقیار نظر پوښتې ده.
منحیث یو عضو د په شکل د اشکالو باندې د دې محکمې مکلفیت هم دی چې ځان په افغانستان په دغه جرایمو کې کوم چې دوی د اساسنامې مطابق د دې محکمې مربوط کېږي، په هغه صورت کې چې دلته رسیدګي ورته نه کېږي یا رسیدګي ورته ناشونی واوسي. اصل دا چې کله یو هیواد ونه غواړي یا ونه شي کولی دې جرایمو ته رسیدګي وکړي، په دغه صورت کې بیا دا محکمه خصوصا هغه څوک چې اعزاز او سیاغې ته مکلفیت لري چې دې رسیدګي په دې درې لورو کې چې کوم د څارنوالې تقاضا کوي چې دې جرایمو ته رسیدګي کوي، یو نظامی مخالفین دي. په نظامی مخالفینو کې اوس کومنګ او تاسو وګورو، په هغه صورت کې چې د نظامی مخالفینو یو څوک نیول کیږي، نو افغانستان موجوده نظام هم غواړي او هم کولای شي چې دې رسیدګي وکړي.
حقیقت سب امدې مسلې تر اتلم چې د امریکا متحده ایالاتونو او امدار از د افغانستان حکومت چې د قضیه دوه مهم مرخونه دي، د جرمونو د نړیواله محکمې د غیلان پر بیت باندې خبرګون خودلای، په یو شکل د جرمونو د نړیواله محکمې له دغه اقدام سره مخالفت خودلای. نو بیا ساسو نظر څنګه امکان لري چې دوی دی وکړي شي دغه مهم ماموریت تر سره کړي؟
کله چې موږ نړیوال حقوق ته مراجعه کوو یا په نړیوالو حقوق کې خصوصا د جزا په حقوق کې چې نړیواله جنایي محکمه رامنځته شوې ده، د هغوی د تطبیق ساحه په هماغه اندازه ده کم چې عضویت یې لري. اوس افغانستان یوه عضو ده، نو دلته بیا د افغانستان حکومت غوښتنه یا د طالبان غوښتنه په حقوقي لحاظ باندې اعتبار وړ نه بلل کېږي. په هغه صورت چې افغانستان حکومت ونه غواړي یا ونه شي کولی، نو دا محکمه منحیث ذی السلام مرجع مکلفه ده چې د خپل اعضاو په هیوادونو کې د دې نوع جرایم په اړه باندې مداخله وکړي. هغه خاص څلور جرایم دي چې دوی اوس نن سبا ډېر مهم پدې دي چې واقع شوي دي.
بلې حقیر صاحب، هغه څوک چې متضرر شوي دي هغه اکثره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې دي، یعنی په هغه سیمو کې چې تر ډېره د راپورونو پر اساس هلته دولتي حاکمیت کمزوری دی او طالبان په بعضو سیمو کې حاکم دي. طالبانو هم خبرګون ښودلی او خپل اړخ ته یې ویلي چې دوی هیڅ نوې جنگي جنایتونه نه دي ترسره کړي او په دې رابطه مخالفت ښودلی.
او دا خبره مشکله ده کنه، موږ وایو چې په هغه ځایونو کې چې هلته رسیدګي یا اصطلاح سره د موجوده حکومت حاکمیت ضعیف دی یا لاسرسی نه لري هلته ناشونی دی، تر هغې پورې چې طالبانو سره یو موافقه ونکړي او په هغه یا په مجموع کې نظامي مخالفینو سره موافقه ونکړي هلته به تګ ناممکن وي. مګر هغه وخت کې چې په خپله د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پریکړې په اساس ایساف قواوې هلته مداخله وکړي او رسیدګي ورته وکړي.
د چارو کارپو بصیر حقیارو چې د جرمونو د نړیوال محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو په باب چې کچېرې دغه سي و رسمي څېړنه پیل شي، تاثیر به یا اغیز به په افغانستان کې د سولې پر بهیر څه وي په دې اړه نظر څرګندوو. ریچارډ دیکر چې د بشري حقوقو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی، بیا د دغه څېړنې د پیلېدو هرکلی کړی دی. دیکر وایي د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو ښکېلو خواوو لخوا د ترسره شوو سرغړونو په اړه څېړنه به یو نوی پیغام ورکړي چې هیڅوک له دې پرته چې حکومت څومره غښتلی دی له قانونه پورته نه دي. بیا هم راسره پاتې شئ، وړاندې په نړیوالو مسایلو کې بیا هم اوري چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د حق د جنگي جرمونو او بشریت ضد اعمالو ځانګړې محکمه نن د سربي ځواکونو د پخواني قومندان راتکو ملاریچ په اړه د وروستۍ فیصلې په اعلانولو سره خپل کار بشپړوي. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د کابل ښار د برېښنا د پرچاوي د مخنیوي په هدف ډېر شپایا نوې ترانسفرمرونه نصبېږي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ به ډېر ژر ډیزلي جنراتورونه هم په کار پیل وکړي. هغه وویل چې دا جنراتورونه به د یو سل سلویښت میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره د دې دوه تازه اقداماتو په کولو سره به د کابل د برېښنا د پرچاوي ستونزه په هرو څلورویشتو ساعتونو کې شپږ ساعتونو ته راټیټه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د هوایي دالیز د ستونزې د هواري په هدف د دې خونې د مرستیال خانجان الکوزي په مشرۍ یو پلاوی هندوستان ته تللی او د دې هیواد له مسؤلینو سره یې خبرې اترې کړې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې هندي مسؤلینو ژمنه کړې چې ډېر ژر به یادې ستونزې حل کړي. نوموړی ټینګار کوي چې باید د افغانستان تازه میوه ژر انتقال او تخلیه او ګمرکي ستونزې حل شي. ښاغلی پسرلی دا هم وویل د دوی غوښتنه دا ده چې د خطیو په ورځو کې هم صادرات تر سره شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړ 200 افغاني، یو بوجي 50 کیلوي بوره 1350 افغاني، د وریجو یو درینی منی بوجي 1350 افغاني، 14 لیټر غوړی 1000 افغاني، دا شان یو لیټر پټرول په 200 او یو لیټر ډیزل په 800 افغاني پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ او اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني 15 اتیا پولا، یو یورو 80 افغاني 80 پولا، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 80 پولا، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پولا، زر ایرانی تومان 10 افغاني او زر پاکستانی کلداري 410 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیواله محکمه به چې په پخوانی یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې په مهال جنگي جرمونه څېړي نن خپل کار بشپړ کړي. محکمه به نن د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې په مهال په بوسنیا کې د سرب ځواکونو د قومندان راتکو ملادیچ په اړه خپل حکم اعلان کړي. راتکو ملادیچ په بشري جنگ د بشر ضد اعمالو او د غراز جنگي جرمونو تورن دی. فرشته جلال زیده موضوع څېړلې ده. فرشته جان پر پخوانی د سربي ځواکونو په لوړپوړي قومندان رات کوملا د په ځانګړي ډول څه ډول تورونه لګېدلې دي؟
مننه نوري صاحب. راتکو ملادیچ په 1990 میلادي کال کې چې د پخوانی یوګوسلاویا د غړو ترمنځ جګړه پیل شوه، د هغه د دشمنانو لوري د بوسنیا په قصاب مشهور و. پر هغه تور لګېدلی چې په یو لسو مواردو کې قتل عام، د بشریت ضد جرمونه او جنګي جرمونه کړي دي. پر راتکو ملادیچ د عمر قید حکم کېدلی شي، خو ملادیچ پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. راتکو ملادیچ د 1995 میلادي کال په جولای میاشت کې په سربرنیڅه کې د لږ تر لږه 8000 بوسنیایي نارینهو او هلکانو په ډله ییزه وژنه تورن شوی دی. دا قتل عام په اروپا کې د یهودانو تر ډله ییزې وژنې یا هلوکاست وروسته تر ټولو ستر بشری ضد جنایت بلل کیږي. په پخوانی یوګوسلاویا کې د جګړې پر مهال د ملګرو ملتونو 16 هالندي ځواکونه په سیمه کې پراته وو. څارنوالان وایي چې درات کوم لادي چې عسکرو په سربرنیڅه کې د ملګرو ملتونو 16 ځواکونه شاته کړي وو. شدې انجونې او سپینجوري په موټرو کې د بوسنیا خواته استولي وو او نارینه او هلکان یې د ډله ییزې وژنې لپاره جلا کړي او بولي وو. هغوی بیا وروسته نارینه او هلکان ټول له شا ویشتي وو او په ډله ییزو قبرونو کې پټ کړي وو. د 6900 قربانیانو هډوکي یا جسدونه د ډي این ای د معاینو پر اساس پیژندل شوي دي، خو لا هم د سلګونو کسانو مړي نه دي موندل شوي. د ملګرو ملتونو نړیوالې جنایي محکمې په 2000 میلادي کال کې حکم وکړ چې په سربرنیڅه کې د نارینه او هلکانو وژنه قتل عام دی چې سرب ځواکونو کړی دی. څارنوالانو ویلي چې د جګړې پر مهال ملادیچ د سربانو یو سیاسي مشر رادوان کرادیچ او د سربانو ولسمشر سلوبودان ملاسویچ غوښتل چې په بوسنیا کې یوازې سربانو اوسي او له غیر سربانو یې دغه سیمه خلاصه کړي. څارنوالانو دې مسلې ته د نژادي تصفیې نوم ورکړی چې هدف یې د یوګوسلاویا تر ړنګېدو وروسته د لویې سربیا جوړ. خو په حق کې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې لوی څارنوال سرګی برامتس پرون د آزادی اروپا او آزادی راډیو د بالکان د هیوادونو له برخې سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دا مسأله به دلته پای ته نه رسیږي. دا وایي چې دا د پخوانی یوګوسلاویا د جګړې د یوه فصل پای دی. په بوسنیا او هرزګوینیا کې 15000 کسان تر څیرنې لاندې دي چې زیات یې له سربنیڅه سره ارتباط لري. دا وایي هیله لري چې دا به د قربانیانو کورنیو ته د انصاف احساس ورکړي.
بلې فرشته جان، د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې په اړه د ملګرو ملتونو د دغې محکمې تشکیل څه ډول دی؟
نوري صاحب، دا محکمه ډېره ځانګړې په دې خاطر ده چې په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د یهودانو قتل عام پکې وشو او یوه ځانګړې د نورنبرګ محکمه جوړه سوه تر څو د جرمني د نازي رهبرانو د محاکمې کار پر مخ بوزي. دا اول وار و چې د ملګرو ملتونو سازمان بوسنیا کې د جنگي جنایتونو لپاره ځانګړي محکمه جوړ کړه. دا محکمه هم لکه څنګه چې د نازی جرمني پر رهبرانو باندې حکم شوی و چې هغوی نژادي تصفیه کوله او غوښتل چې اروپا د یوې ډول خلکو څخه پاک کړي، خلاص کړي. پر دې هم داسې حکم شوی و چې دوی د سربانو یو شمېر رهبرانو هڅه کوله چې غیر سربان خلک په دغه سیمه کې ژوندونه کړي. دغه محکمه د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د جرمونو د څېړنې په نوم جوړه شوې ده.
بلې فرشته جلال، زه له تاسو نه مننه چې د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د سرب ځواکونو د لوړپوړي قومندان راتکو ملادیچ د محاکمه کېدو د وروستي بهیر په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکول دي. یادونه وړ بولو چې په حق د جرمونو نړیواله محکمه هم په 2002 کال کې تاسیس شوې لومړنۍ نړیواله دایمي محکمه ده چې جنګي جرمونو او د بشریت ضد اعمالو او ډله ییزو وژنو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیواله محکمه ورستای امکان دی او یوازې هغه وخت د عدالت د تامین لپاره اقدام کوي چې د هیوادونو حکومتونه د درنو جرمونو اداو ته رسیدګي ونشي کولای یا هم نه غواړي چې په دې اړه عدلي او قانوني اقدامات وکړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. حمید مومن د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه اندېښنې او له پاکستان سره موجودې ستونزې هغه مسایل دي چې نن د کابل ورځپاڼو پرې جلا جلا بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې په یو تفصیلي مطلب کې په افغانستان کې د انتخاباتو راتلونکي مبهم او مشکوک بللې. ورځپاڼې وړاندې د حکومت پر ځینو اقداماتو انتقاد کړی او لیکلی دی چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ملي بنسټ چې دواړه باید ولس ته د باور او درناوي وړ وي. خو ورځپاڼې وړاندې په ناقانونه توګه د ولسي جرګې د عمر د زیاتولو لپاره د ملي وحدت حکومت پر اقداماتو انتقاد کړی او لیکلی دی چې ممکن سبا حکومت خپل عمر هم زیات کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په یوه ټلویزیونی بحث کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د کورنیو چارو د پخواني وزیر عمر داودزی لخوا د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مهال د درغلیو د ځینو مواردو افشا کولو ته په اشاره لیکلی دی چې دا یوه بې موقع افشاګري وه. ورځپاڼې لیکلی دی چې دغو دواړو چارواکو ته پکار وه چې دا درغلۍ دوی په همهغه وخت کې افشا کړې وه، ځکه په دې برخه کې د دوی رازداري ممکن په یوه تاریخي ستره ګناه بدله شي. د افغانستان ما ورځپاڼې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی چې د تروریزم په وړاندې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. ورځپاڼې لیکلی دی چې ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو له لوی منشي سره په لیدنه کې ویلی دی چې پاکستان لا هم په خپله خاوره کې د تروریستانو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره اقدام نه دی کړی. خو ورځپاڼې دا نه دی لیکلی چې اجرایه رئیس په دې اړه د ملګرو ملتونو څخه د کومې همکارۍ غوښتنه کړې او که څنګه. هیواد دولت ورځپاڼې به لیکلی دی که څه هم د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له پاکستان نه په کلکه غوښتل شوی چې د ترهګرو ډلو په وړاندې اقدام وکړي، خو د ورځپاڼې په وینا اسلام آباد لا هم په دې برخه کې همکاري ته چمتو نه دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې د غوښتنو برخلاف پاکستان لا هم په افغانستان کې د جګړې اور بل ساتي او په بیلابیلو ولایتونو کې طالبان او نور ډلې د آیس آی په مستقیمه لارښوونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سخته جګړه کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې امریکایي چارواکو ته اوس دا جوته شوې ده چې پاکستان د افغانستان په اړه له خپله دریځه نه تیریږي، نو اوس امریکا ته پکار ده چې د سیاسي فشار په وسیله پاکستان اړ باسي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس په سر شي.
ازادي رادیو اوري او اوس به اسمت سروان درته ووایي چې د هوایی ټکسي د فعالیتونو د پیلېدو لپاره څه هڅې روانې دي.
اوبر د هوایی ټکسي په اړه له ناسا سره یوه موافقه لاسلیک کړه. وی ویل چې تر 2030 پورې به په لاس انجلس کې هوایی ټکسیان فعاله کړي. د امریکا د فدرالي حکومت له تړلي ادارې ناسا سره د اوبر په موافقه کې په دې هم سلا شوې چې په ټیټه ارتفاع کې د بی پیلوټه الوتونکو موټرو یا هوایی ټکسیانو د مدیریت او کنټرول په برخه کې به همکاري کوي. د سی ان بی سی نیوز د راپور له مخې ناسا له څو نورو کمپنیو سره همکار پیل کړی څو په ټیټه ارتفاع د هوایی ترافیک اداره او کنټرول رامنځته کړي. په هوا کې د الوتونکو ټکسیانو د شمیر له زیاتېدو سره به بیروبار زیات شي او هوایی ترافیک هم د ځمکني ترافیک په شان نظم او کنټرول ته اړتیا پیدا کوي. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم ویلي چې اوبر د لاس انجلس له سان سټون پراپرټی سره موافقه لاسلیک کړې چې په ښار کې د اوبر هوایی ټکسیانو ته د کښېناستو او لمځکې د پورته کېدو اډې جوړې کړي. لاس انجلس به د امریکا دوهم ښار وي چې هوایی ټکسیان پکې فعالېږي. تر دې وړاندې په ډالاس کې د دغو ټکسیانو د فعالېدو په اړه قراردادونه شوي دي. په پام کې ده چې په لاس انجلس کې د 2028 تر اولمپیک سیالیو وړاندې هوایی ټکسیان پوره عام شوي وي. د سږ کال په فبروري کې اوبر کمپنۍ د ناسا انجینیر مارک مور چې د پرمختللو الوتکو انجینیر دی د خپلو هوایی ټکسیانو د پروژې لپاره وګمره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم څنګه جوړې بخیر زوی د هلمند ولایت څخه عبدالغفار خبرې کوم. د هلمند ولایت کې د غناوی ډیر سیوی دی او د چارواکي چې د مز زوروي او پر هر چو په ولاړ غناوی کې نو دا چې دی باید غټ چارواکي غمو خوري. وسلام.
زه خان زرام الاول د پکتیا ولایت ځاځي عرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزي دولت باندې او په خاص ډول د برېښنا وزیر باندې د ازادۍ له لارې غږ کوم چې ډېر د شرم ځای دی چې پلانکي ملک نه مونږ ته برک راځي. پلانکي ملک نه مونږ ته برک راځي. د کونړ سیند د سپینې اوبه پنجابیان چې کی او ډالر مو په جیبو کې ورسته کړل. سرمایه مې امریکا او لندن او دوبۍ ته ورسېدي. ملک ته خدمت نشته. خو دا معلومه خبره ده چې افغانستان حکومت مشران نه اراده لري، نه پلان لري، نه بنیادی کار کوي. ولسوالۍ یو بار مصرف، سرکونه یو بار مصرف، مکتبونه یو بار مصرف، پلونه یو بار مصرف، پلچک یو بار مصرف جوړ. ولې د کونړ سیند باندې ډیم نه جوړوي؟ ولې د مچلغو بند نه فعالوي؟ ولې د کمال خان ډېر بندونه اوبه لرو، سیندونه لرو، ډالر لرو، پوځونه لرو؟ شکر دی ټولو ته زما غږ د ازادو لارې ورسېږي او ځانو کې، کورنیو کې، په وظیفو کې، پوستو کې تغیرات راولي. نور ملت افغانستان ته خدمت وکړي. خدای په امان. مننه.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په ثبتونکي ماشین کې مو ثبت کړي وو، کور مو ودان، د شکایتونو په بڼه خدای وکړي چې ستاسو دغه پیغامونه هم مسؤولو چارواکو اورېدلي وي او د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ یوه نوې برخه درته خپروو او په دې کې هم یوه نوې مخکښه ښځه در پیژنو. خو اوس به صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ملي اردو چارواکي وای په کندهار، زابل او ورزګان ولایتونو کې د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال په پوځي عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. بلخوا د میدان وردګ محلي چارواکي وای په نرخ ولسوالۍ کې تیره شپه د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه مخالف وسلوال وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستو پر مسله په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. راپورونه وایي د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مربوطاتو کې په وسلولو کسانو پسې امنیتي عملیات پیل سوي. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنو او خورو ورو ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. په متحده ایالاتو کې پرون یوه منصفه هیات پر یوه اوزبک پناه غوښتونکي چې په نیویارک کې تیره میاشت د لارې په ذریعه هتا کسان وژلي وه رسمي تورونه ولګول. د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي په واک کې له اووه دېرش کاله پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د رابرت موګابي په استعفا لیک کې چې د دې هېواد د پارلمان رئیس ولوس راغلي، زه موګابي د زیمبابوې د اساسي قانون د شپږ نوېمې مادې له مخې خپل استعفا وړاندې کوم.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. زه او زما همکار طاهر روشان له تاسو خدای پاماني اخلو او ور ورکو یوسف خان زدران ته چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې د فریده نیکزاد په نوم یو بل مخکښه ښځه در پیژني.
مخکښه ښځه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې لوړاندې. د مخکښې خزي خبرونه ته موضوع یوسف زدران هرکلی کوم. د خبرونه د تیرې دوشنبه پورس په ژوندۍ بڼه خپره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اورئ چې موږ په کې د فریدې نیکزاد په ژوندانه غږېدل یو. فریدې نیکزاد د ښځو د حقونو رسنیزو فعالیتونو په برخه کې د زړهور کار له امله پنځه نړیوالې جایزې او ایوارډونه اخیستي. نوموړي تر ډېره په بېلابېلو برخو کې د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره کار کوي، خو هغې ولې دې کار ته ملا تړلې، څه یې کړي، اولاد څه کول غواړي؟ مخکې خزه د دیونی په خبرونه کې لدی او روچلنې کمرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده. اغلی نگزاد خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی سټوډیو مشه.
السلام علیکم. ډیر زیات مننه. تاسو ته سلام. ام تاسو یا تاسو تخنیکی همکارانو ته سلام وړاندې کوم او رودونکو ته او خبره
خیر سه خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. اغلی نگزاد، هغه چې موږ تاسو ژوند پاړه باندې مونډلې دي، تاسو تریوې اندازې دلته تحصیل کړي او سبا له یواده بهر تللی وي، له یواده بهر مو زده کړو ته ولې مړیتوب ورکړی و او کومه برخه کوم زده کړې کړې دي؟ خلک موږ اوریدونکو تاسو سره آشنا شي.
ډیره زیاته مننه. زه خو ما خپل ابتدائی او لیسا تحصیلات او تعلیمات من دلته کابل کې کړی ده. بیا هغې نه وروسته پوهنتون کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی، وروسته بیا مې د شخصی په پوهنتون دلته کابل کې مې درس ویلی د بزنس ادمنستریشن د اداره او منیجمنت، ځکه چې کله منیجمنت ته راغلی نو باید د منیجمنت یا ادارې هغه تکنیک هم باید باید مسلکي غوندې بلد اوسې تر څو خپل کارمندانو سره د هماغه مسلکي برخورد او هغه وکړي. نو څه موده ما خپله یو اسکالرشپ و دې دپاره تللی وم، یو کال دپاره، او جرمني ته مونږ تللی وو، هلته انستیتوت، هلته مونږ خپله زده کړه په دې او مخکې د هغې نه مې دلته کابل کې مې ډېر زیات کار کړی.
مخکې اوریدونکو ته ما وویل تاسو ته ډېره د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره او همدارنګه د رسنیو برخه کې کار کړی دی تر څو د ښځو غږ مو تر چارواکو او نړیوالو رسولی وي، او همدارنګه د دوی وضعیت لپاره په هېواد کې دننه کار کړی وي. ستاسو زده کړې د اقتصاد او تجارت په برخه کې دي، ولې له هغې برخې به دې ته راغلی؟
اصل زه خو کابل پوهنتون به ژورنالیزم هغه اولین کار مې همدلته و، زه چې محصل وم هغه ځای نه مې کار شروع کړی و. تقریبا زما د کار د تجربې نه تقریبا څه اوولس اتلس کاله کېږي چې زه د ژورنالیزم په ډګر کې کار
کوم. او طبعا اردوونکي تاسو سره آشنایی لري چې په دې برخه کې تاسو کار کړی دی. نړیوالې جایزې مونږ مخکې یادونه وکړه تاسو اخیستې دي، او دا تر ډېره زړورتیا په برخه کې دي. کله چې اردوونکي ستاسو له خولې واوري
مننه، دا زما د پاره نه دی، دا کوم تقدیر کوم جایزې کوم اردون چې مې اخیستې ده، دا زما نه بنل کېږي، ځکه چې دا زموږ د ټول افغانانو خاصتا د خویندو او هغه کارکوونکي چې ما سره کار کړی دی د هغو د نتیجې زحمات دی چې کردت مشخصا ما ته راغلی دی کې ټولو د پاره د ویاړ ځای دی. اصلا په ډېر سختو شرایطو کې مونږ کار کړی دی، او زه خپله شخصا د ژورنالیزم د فریلانس نه مې کار شروع کړی دی. هغې نه پسته د یو خبریال په حیث په ملي او بین المللي رسنیو کې مې کار کړی، او ډېر سخت مې کار کړی، او هغې نه وروسته زه چې راغلی یم لکه پروډوسر پاتې شوی یم، میډیا ترینر پاتې شوی یم، لکه ماون د یو نیوز ایجنسی پاتې شوی یم، یو د پژواک د محسوسینو له جملې څخه یو چې پژواک مونږ پرانیسته هغو ته مونږ روزنه ورکړه تقریبا 15 کاله. نو دا د ټول لامل له زحمت نتیجه وه، او یو خواته ده، او بل خواته چې مونږ همیشه د حق غږ پورته کړی ده چې بیشتره د حقوق بشر او د ښځې حقونو په خاطر
د بشر حقونو موضوع ته راځو. تاسو د سخت کار یادونه وکړه چې سخت کارونه مو کړي دي، په وړاندې متعددونه ډیرو د هغو یادونه کوئ، کور کې ممانعتونه وو، تاسو بیا هم زده کړې وکړې، کار مو وکړو، کنه په ټولنه کې نسبتا دلته محدودیتونه شته د کار په وړاندې باندې تاوتریخوالی، دغه موضوع د ټولو سره مبارزه کړې؟
دقیقا تاسو ته کېدی شي پته وي چې اکثریت خویندې چې دوی غواړي چې کار وکړي د خپل د کور دننه مبارزه شروع کوي، تر څو چې خپل د کورنۍ غړي متقاعد کړي چې زه کولی سم، ته چې کولی سي زم کولی سم. د کور د کار یا هغه مسؤلیت چې یو ښځه لري، یو خور لري، یو میرمن لري، هغې په څنګ کې د باندې کار څنګه تنظیمول او څنګه مخته وړل دا آسان کار نه دی، خو بیا مونږ شروع کړو او ښه نتیجه مو واخیسته، حوصله مندي درلوده، خپل طریقه مو وساته، د خپل کورنۍ سره د مونږ خپل پلارونو نه خپل خو فاملی نه او خاصتا د خپل لکه د ژوند شریک نه مننه کوو، ځکه چې دا خو موږ سره همکاري کوي کنه، لکه که چیرې موږ حمایت نسو نکوي. نو همدغسې زه دا پاین ته راځم، که چیرې په ټولنه کې لکه تاسو نور نارینه کسان چې موږ سره واقعا ډېر همکاري کوي او حمایت کوي، او دا ستونزه هغه وخت ډېر زیات دی چې واقعا ځان یو رقم تنها احساس کی. نو دا ستونزه همیشه استه دی، د ښځو په وړاندې تاسو ته پته دی تاوتریخوالی
د تصویر ډېر عام دی. موږ غوښتل همدا پیغام له تاسو هم واخلو، دا اجازه څنګه اخیستلی شوه، تاسو څنګه واخیستلی شوه، څنګه باید واخیستل شي، څه ډول استدلال
وشي په کور کې تاسو
دقیقا زه غواړم زه شخصي خپل یو تجربه تاسو شریکوم. کله چې ما د خبريال په حس مکار کده د ملي او د بین المللي رسنیو سره زه فریلانسم اغینه په هغه وخت کې ما به یو گزارش باندې کار کړ. هغه گزارش د حقونو په بشري حقونو په اړه او آسان نه و. هغه گزارش چې مې هغه کله کله زما ورور رادیو کې غږ اورېده چې کور ته راته زما پلار سره هغه و چې لور د وساته یا به لور د کور نه وځي یا به زه اکثرا کور کې دا ستونزه پیدا کېږي. پلار مې ویل چې تم زما اولاد یې دم زما اولاد دي اوس دې باندې هغه مه کړه. انشاءالله چې زه باور لرم چې دا کولی سي او دا تهدیدونه هم چې ستا د تهدید کله دیر سي دا به خپله کېدی شي لاره یې پیدا کړي چې څنګه دا تهدید نه ځان وباسي. نو که دغه ځای نه موږ ما خپل ورور احترام کړه ما د پلار میشه نظریات یو څه چې تصمیم نیوه احترام کړه اتا یعنی په ټولنه کې هر چیرته چې زم زه نارینه ته دومره احترام ورکوم چې هغه خپل یو رقم احساس کوي چې والد د دغه سره مونږ لکه یو تبعیض چلند وسی کنه لکه دا خپل یو احساس ورکول چې ته د بیرته خپل سره هغه کیږي چې ته د هغه ځنه مبارزه شروع کوي هغه ته لاره ښایي چې موږ تاسو سره څومره انسانیت کوم زه تا یو همکار په حیثیت کوم کنه لکه چې زه په تا باندې اعتماد کوم
یعنی په خو اخلاق او په کردار او کړنو باندې تکول شي.
بالکل د تحمل پذیری فرهنګ ډیر مهمه ده چې هر چیرته د کورنۍ سره ته په کورنۍ کې مې باید تحمل پذیری ولري
او استدلال ولري
او استدلال منطقي استدلال هم باید ولري او ته باید ثابت کی تاسو پاده ده ته باید ثابت کی چې ته کولی سي د اخلاقي لحاظ نه اجتماعي او ټولنیز لحاظ نه او خپل ما کرکټر باید ثابت کی چې واقعا ته یو کاری مسلکی خزه یې.
ډیر مننه. اوردن کو ته ورزو کړي خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه.
شاعر ګیانوال يم د پکتیکا ولایت مرکز شرن څخه.
ګیانوال له پکتیکا نه ډیر بخیر راغلی د مخکې خزي خبرونه به تر دې د متا سوریدلې وي د میرمن نگزاد په اړه بس تاسو تبصره کوي چې هغه د بشر د حقوقو خو وضعیت د کېدو لپاره تر ډیره غږ پورته کړي او یې درسنوي ول لارې کار کړي. تاسو ور سره شنی درلودل کنه اوس شنا کېږي.
مخکمو د دین مواردلای د لومړی خورتنی کې د سلامونه وایم.
وعلیکم
السلام. د حقوقو لپاره خصوصا د افغانستان د خدو لپاره ډیر کړی دی ډیر کار کړی دی موږ یې ستایو. همداسې نور ساتي باید تشویق کړي نور انجونو تشویق کړي چې په افغانستان کې په ورسته پاتې هیواد کې دوی داسې کار وکړي. ډیره مننه کوم د میرمن څخه.
ډیره مننه. څه پوښتنه د دې د ژوند په اړه باندې تبصره خو د مونږ واوریدله پوښتنه نه لري.
پښتنه مې دا غواړم چې دی په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت خزي کې د چې باسواد د دغه لپاره څه پروګرامونه لري کوم ځای ته تلل غواړي ولایتون ته سفر کول غواړي او کنه
د باسواد خزو لپاره څه کول غواړي او ته کارمندنه دی برخه کې. ډیره مننه تاسو له پیغام او پښتنه ګنوالو چې د پکتیکا مرکز خیرن نه را سره اړیکه نیولې و بل اردن کې هم را سره شتخ پرون ته بخیر راغلی ستړي مشي. کوم زینه کو نړنه مېرباني
زدرام سپتا ست درنه ملمنه ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خراغلا
وعليكم السلام.
سلام
مېرباني مېرباني
خورجانې د خدمتونو نه زغونه خبر شوم خدای دې وکړي چې نورې کامیابې هم پر او خدای دې وکړي چې په افغانستان کې امداد او زمونږ خويندې زه چې هغه وادوالو ته چې محکومه دي او نشي کولای چې خپل حقونه دا غوډ حقوق لپاره مبارزه کوي ته ځانګړي توګه د خوځو په برخه کې دا د ویان زیاده چې دا ډول فهمي منګل لري.
تاسو ویل چې لکونړ نه ماډی کني ولیال ته دا ډول فعالیتونه څه ډول دي د څوک لري چې هغه د افغان خزو غک پورته کړی شي دا غوي د حقونو لپاره لکتر لګه حرکتو کی.
بالکل بالکل شته د موږ خوین دي ټول په ګنر کې کوشش کوي چې د خزو حقونه تر لاسه کړي او دوی هغه حقونه چې دوی لري دا غي په حق لبانې مبارزه کوي.
دا نتیجه ورکوي فکر کوي مبارزه هڅه
بالکل بالکل خامخا به ورکی عدد نو مبارزین هم داده چې نتیجه ورکی او په خوشبینه یو چې نتیجه به ان شاء الله ورکی.
بل اردن کې ته هم ورزو ممکن د تردید د موروسي اردن کې وی تر لندو ځوابونه ورسته بیا اردن کو تاسو خاطر ازو
محترم درون صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنې ملمنه نگزا صاحب سلامونه وړاندې کوم په لودي ورداګ انده باندې چاکنه
او ډیر مننه ورداګ سم مهرباني
واقعا یو نه دایو ویاړو افتخار ده چې موږ په جامعه کې داسې یو څوک لرو لکه درنه خور چې تاسو خبرونه ته ملمه کړی. واقعا مو د ډیرو رسنیو نه د ډیر غور بدل واقعا د افتخار دی. خدای دې نورم دتا غوار کو چې په دغه لار کې کوشش وکړو. مو دا پوښتنه ده محترم زدرون صاحب چې دې په کومو رسنیو کې کار کړی دی؟ افغانستان یې بیرون هم چیرته وظیفه اجرا کړې ده لکه صرف افغانستان کې په کومو رسنیو کې او په تلویزیون کې په کومو تلویزیونو په کومو رسنیو کې کار کړی
دی؟ افغانستان یې بیرون هم کار کړی کنه خو تر ډېره دلته ویل چې په نړیوالو محلي رسنیو کې کار کړی. وردګ صاحب د رسنیو له لارې چې دوی تر ډېره غږ پورته کوي او یا د بشر حقونو یا د ښځو په حقونو باندې دوی څنګه غږېدلی شي؟ فکر کوي سړی هم هغسې کار کولی شي کنه؟ دې برخو ته دوی کار ښه دی ستاسو په نظر؟
موږ جمعه کې هر چا ته ضرورت لرو. واقعا د عمو چې قاعده اوس د دیوار ودو واقعا دا یو ډېر د افتخار او د ویاړ ځای دی چې موږ په جمعه کې داسې یو څوک ولرو چې موږ په دې وارد چې دا سره څنګه کې بیا خدا مهم څوک دا وخت چې د افغانستان پر ګډ کې د خبر راغی چې نو دا ډېر ویاړ دی آزاد نو څه په ډېر ته بوله ویاړ
ډېر من نو ورته سپ خیر اوسې تاسو اړ کې نظر مو خبر شو اغل نگزات زین پختنې وي تاسو کار نو وستایل شو تر ډېر موږ هم درته موافقتونه لا بریالي ته بنه غواړو.
مننه ډیره زیاته مننه. اول خو توخی صاحب ته زما سلام او د پژواک پاره واقعا غیو آزاد او مستقل اجانس دی او زکه چې اوس خو پکې نه یم زه پوهیږم چې دوی خپل پالیسی لري او سیاست خو سیاست د بلچا په سیاست کې د غسو نه یم خو زه خپل لیواله يم چې خپل سیاست ولرم. کمی سیاست وک نور کسان خپل سیاست کې شاملول غواړم نه غواړم چې د بلچا په سیاست کې شامل سم. او رازو د ورور چې د پکتیکانا ویلو چې سکه ول غواړي پراتلون کې کې او د
باسواده خزو لپاره
موږ ډیر کړی دی او نورم خاصتا د خبريالانو خزانه خبريالانو ژورنالستانو په خاطر موږ دې زیات پروګرامونه لرو برنامه لرو چې خدای وکړي موږ خدای موږ ته توفیق ورکړي چې وشو کولای. او یو خدای چې د موږ د دې خزانه خبريالانو لالار نه نور خزته د خپل د حقونو پیژندول او آگاهی ورکول د ټولنې سره چې دوی څنګه کولی سي د ټولنې او د یو مملکت په سطح دوی خپل د حق او د حقوق په هغه باندې پوسی او خاصتا د خپل کورنۍ دوی څنګه کولی شي چې خپل حق وغواړي او د اقتصادي لمخې نه چې دوی وابستګي لري څنګه کولی شي چې دوی خپل حق د اقتصاد د تامینولو په خاطر دوی خپل حق
په دې برخه کې لسړی او استاد کار یې ډیر مهم دی بارزښت دی.
زه نو وایم چې زمون کار دا پریدو دا قضاوت هغه کسان چې مون ګوري او قضاوت کوي زه ځان نه غواړم چې دا هغه کو خو خلک به قضاوت وکړي.
د بسواد خزو لپاره یو خدای سول چې په دې ډګر کې وکړ کوي چې دوی مسلک کار تر راشي کار وکړي غک پورته کړي ل دې ورا خو هغه خلک چې بي سواد دي هغه مېرمنې چې بي سواد دي ول غواړي کار وکړي یا لګ تر لګه غږی پورته شي حقوق ته لاسرسي ورسي دا غو لپاره څه پیغام
مو وي؟ متاسفانه زه په دغه پوزیشن یا موقف کې مونږ نه یو خو داسې دغه رادیوګانې نن سبا د رسنۍ او خاصتا د رادیوګانې دا یو منبع ده یو سورس دی دوته چې د خپل کول شي چې د خپل نالج یا مغه د آگاهی سطح لوړه کی د دې د مغه برنامه چې کوم دی تقریبا نن سبا خاصتا ازادي رادیو چې واقعا یو د نړیواله رادیو ده او دغه سي خلک مینوالم دی لري دوی ډیر خپ پروګرامونه او برنامه لري کوم دغه سي تعقیب کې خپ برنامه زه فکر کوم چې د دوه تا په سواد هم کول څه تغیر عموم د توقع ده د چارواک نه چې دوی مشخص برنامه او پروګرامونه ولري د سواد موزي په بخش کې دوی کار وکړي تر څو چې هغه خويندې چې د سواد نه محروم دي متاسفانه دغه ستونزې به حل شي. او بل د کونان چې هغه ورور مګل نو مې فکر کوم شاکر صاحب د کونان نو دوی څه خاص غنل کوري ودان چې مننه موږ دا زموږ وظیفه ده او غواړو چې یو لار نور خویندو ته خلاص کو او د کونار یو الته فکر کوم یو فعال او میرمن الته مستاده چې مجلی لري زه غوړم دی ورور ته وایم چې لطفا امغه کسانه خزي چالت کار کی دوی حمایت کی چمدغه سه نور شزی الته په ولایتو کې مراسي مونږ دا باید سچ هغه تر سوچ یو سن نه منو یو څه د لاسه ورنه کو بیرته یو شی لاسته نه
راځي
مونږ کوشش کوو چې دغسې لږ محروم ولایتونه چې دی لکه محروم خو نسو ویلی خو بیا هم هلته فعالیت د ښځې او د ښځې ونډه هلته ډېره کمه ده. نو زه غواړم چې زما هغه هیلم دا ده ځکه چې ما کونړ زما خپل ځایم دی نو غواړم چې هلته لږ نورم کار وشي. او د فضل ربی صاحب وردګ نه ډېره مننه چې د چک نه فضل ربی ویل فضل هادي ورور زه اصلا د فرنانس په هیزم خبریاله په هیزم کار کړم مخکې مشاره وکړه پر بی بی سی و همدغه سې نور و داخلي و خارجي رسنۍ سرم کار کړی دی هغې نه پسته بیا په مونږ پژواک نه وروسته ما خپل اژانس درلوده د وخت خبري اژانس په نامه هغې نه پسته زه کمشنره وم د ټول ټاکنې په کمیسیون کې د رسنیو د کمیسیون مشره مې هغه کوه اغین ورسته بیا مې استعفا ورکړه چې لارم درس نصیب بیرته راغلی هم دغه مرکز او د بنسټ مې جوړ کړل دي. نو دغه دې مونږ کار چې په باندې کله چې زه بیرون وم نو هلته مې وزیده چې کار مې کړی دی یو سلور درې سلور میاشتې امریکې کې مې کار کړی یم دغسې
بلکل اوریدون کې درسره
شنه غواړم چې پاتې سم
دونه وکړه باید اوریدون کو ته ویم چې اغلی نگزاد دا وخت د افغان خزینه ژورنالستانو د ملاتړ یو بنسټ او مرکز لري چې د خزینه ژورنالستانو د رشد ودې او پرمختیا لپاره او پر رسنیو کې د دوی ونډې لپاره د دوی حقونو لپاره کار کوي. مونږ سره اوریدون کې الله هم پاړي کې کېشته او دوی ته بنستاسو خبرو سره آشنا شوي دي ژوند سره آشنا شوي تبصیري او یا پوښتنې لري په دې اړه باندې چې نور خلک څنګه کولی شي پرمختګ یا ستاسو لار باندې لار شي ترڅو نوم پیدا کړي او لږ تر لږه مخکې ووسی. دوی به هم پیغام تبصیرې لري پښتني خبرونه په خیر راغلی ستړی مشه.
السلام علیکم زدرا شتا سلام خورجان
پردیس سلام احمد تاسو ځوکه لرمن ولا سفر پاړي. او زواک سه ډیر مننه چې امیش زمون خبرونه اوري اړیکې نیسه په خیر راغلی خبرونه ته ډیر مننه
کوم زدرا شتا څنګه مننه کوم چې هر وخت مخکې چې خپل پروګرام ته راغواړي مننه کوم تاسو دا غلي پر دې خور څخه زیات مننه کوم
چې
تاسو د شریف حقوقو په لار کې ډېر قرباني ورکړې ده او زیات هلې ځلې کړې او ډېر خپل کارونه سر ته رسولي هغه ستونزې حل کړې دي او دا غلي زه درته محترم ته ایمن او په دې ځینې کې تاسو ډېر خپل څه چې د ښځو لپاره کار کوي او سر په لاس کې د ښځو لپاره قرباني ورکړې ده او راځي
څوک تاسو دیو نمونه ویلې شي کیږي راته معرفي کړئ و خو لرو د خبرونې لپاره مونږ به پراتون خبرونه کې وګړو.
بلې نو شه په ایمن ولادت کې حبیبه سعادت چې کله نو څه ولې چې جرګې کې د ایمن تاسو ده هم وخت کې نو ولې په ایمن کې مشو لپاره ډیر کار کړی دی او حق یې کړی دی او کوشش هم دا و چې د شو لپاره د شو ستونزې کې حبیبه سعادت چې کله نو
ولنا مرمنې چې فعال دي خبرونه د تاسو لپاره پام دی اړه ده چې مخکې خزي مونږ درو پیژنو دوی څه ډول پرمختګ کړی دی او نور خلک څنګه کولای شي د هغه لسپارښتنو یا د هغه ژوند څخه لږ تر لږه متاثره شي او یا په هغو لارو باندې قدم کیږدي تر څو هغه پشان مونږ په راتلونکي خبرونه کې ولنه ولرو. تاسو د اغلی نگزاد هڅې وستایلې ډېره مننه زواک صاحب پوښتنه نه لري لاړی کنه مننه بل اوریدونکي را سره شته خبرونه کې ستړي مشئ.
سلامونه نیکی هیلی احترامات زادران صاحب تا تا حاجی مخواد سلام ساس و دنا پروڈیسر تا هم نگزاد صاحب تا سلامونه سیلا کوام چرا تاریو غاز جو
وعلیکم سلام خیر اسے مربانی
مانانا عنایت تنگیوال لورده گنا
عنایت تنگیوال مخیو بل تنگیوال رو راڑی کنی ولی و تاسو خبرون تب خیر رغ لی استاسو نظر تب سیرا پیغام او رو
مانانا دیر ازیاتا پوستانمی دی نگزاد صاحب تا خدا دا کدی زکری پا کن ولایت کری او دی او د کوم په هڅه څخه فارغ شوه او د دې سین او سال څومره دی کله کوم چې راته معلومات راکای
او درته به وای ان شاء الله شخصي پښتنیم که ځواب ولې لا به معلومات درکړي دغه پاړه باندې بیا ځینې خلک وایي چې مېرمن اون جون نه به دی سین عمر پښتنه
نه کوي
تاسو وای البته
مننه ما خود خپل تحصیلات او پاک لمخ کې معلومات ورکړم چې ما افغانستان کې خپل تحصیل کړی دی او تعلیمات او تحصیلات بیا په هند په جرمنی او لندن موده په دغه سي ملکونو کې مم چې دا کار بیا زما زله خیر سره سلوخت کنه لکیزم
او مهرباني زواک سي بیا پختنه نه درلودل اساس هڅي وستایلی وړاندې چې درلودل ان شاء الله پراتونکو به باغ اړه واوري خپل اردن کې لغزنی را سره خبرونه تب خیر اغلستړي مشي بلی ستاسو وعلیکم
سلام سلامونه ګرانی وخور تاسو تاسې در مو همکاران و ټول سلامونه وایم
ډیر مننه ځان دې معرفي کړو ورور نوم دې وایم
زما نوم نواب خان دې غزنی له مرکز نه اړه کړې ولې
خان غزنی کې څالو دې خیر دې ان شاء الله
الله شکر خیره
ښه خیر وي خدای دې تخلي راته د مخکې خزې خبرونه کې مو فريدا نگزاد ملمنه ده د هڅونې خبرې څه به ویل غواړي تاسې
له هر څه نه خبر یم خو خپلون مې سړي دا به په تاکي کړی دا څه دې نه پوښتنه کوم چې د ښار له نورې د اطراف څخه د لپاره دې څه کړی چې سړي دا مو پرې کوم څه چې له سمې څخه لري دې له ځای څخه لري دې د دې لپاره تر څو دم پرې څه کړی دا
او یا به څه کول غواړي زه به دا ور اضافه کوم ډیره مننه نواب خان ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه ځواب به درته وایي مېرمن نکسات ان شاء الله لخبرونه سره اوسې
خیر خوریان نظر دو پښتنې دی او خو ویار کوم د سپند باندې موږ په جامعې کې په افغانستان کې د دې په وخت کې ما د دې نه دا پښتنه ده چې آیا د شورونو خپلې په افغانستان کې یا پلارونه چې هغه خپلې لورګانې یا بیا خوندې د دې دی چې د منصب ته ورسیږي یا تعلیم ته یا بل خپل حق نه پرېږدي چې خپل حق ترلاسه کړي
او پښتنه مو دا و چې هغه لپاره څه وکړي که څنګه پښتنه مو مکمل نه خو البته تبه نوریدونکي اړیکه وشلې ده دا به و چې هغه خلکو ته بس تاسو پیغام چې ویچ لورګانې تعلیم او تحصیل کارت نه پرې
چې زه پیغام وایم زه ایران سم چې دا تاسو برنامه د مخ خزي په اړه دی خو متاسفانه چې یو خزم اړیکه نه سي نه پوهیږم چې تاسو ګوره بیا هم نارینه ټول ماشاءالله تاسو اوریدونکو
موږ څه توپیر نه کوو موږ شمیرې عمومي بیان کړي دي کولی شي تاسو خويندې زمونږ خويندې هم
اړیکه نه دا ځل چې زه نن یم خو دای به خپله باید ثابت کړي چې دوی هم دغسې نظریات لري توقعات لري موږ د څه غواړي دوی خپله څه ستونزه لري موږ سره شریک کړي چې موږ لاقل نورو چارواکو سره چېرته دو سره شریک
استاسو لپاره به ښه زیری او پیغام دوي چې وروڼه اړیکه نیسي او ستاسې هڅې ستایي او دلته هغه خبره چې په وړاندې تاوتریخوالی دی هغه پیغام تر ډېره ردیږي ځکه ټول ستاسو هڅې ستایي ډېره مننه اوریدونکو تر دې دمه وروسته درته راځو بیا ستاسو نوبت راځي د دریم ځل لپاره هم پاړی کې را سره اوسه هغه خويندو ته تاسو پیغام ویل کډو یړی کې نسې تاسو غږ او ری تاسو هڅه نه خبر وي دوی کولای شي په ټوله کې ټول اردن کې کولای شي 0993 1540 او 0923 1525 زمنګ سره اړیکه ونیسي څو اردن کو پښتنې درلودلې مهرباني نکزات کا او جواب شي
مننه زه فکر کوم چې یو ورور د هلمند تماس او فکر کوم چې هغه خپل پیشنهاد لود خاص غنه او یو بل ورډک انایت په نامه دویم څه خاص
ځواب هم ورکړ چې زده کړم
او زده کړو ما خپل عمر مې ورته وویل چې څو کلن یم
د نوو خلکو
زه تقریبا د غد له خیر سره ز سلوخت کېږم
سلوخت ما نه وری دوسه کوم بیا
او له خیر سره
ژوند غواړو خم تیر کړه دی
هغه یا کوم سلوخت سوې ضرور دی خاصنی نه چې
څه لپاره مو څه کړی دی ډیر
مهمه بالکل بالکل دا ډیر مهمه ده ما خپل په بخش کې تقریبا بشتر او اکثرا ولایت ته سفر کړه دی مثلا د 2003 کال ما اولین رادیو په هرات کې پرانسته د سحر په نامه چې اوسم فعال ده ماشاءالله خزي پکې هغه کار کوي تر مې روزنه ورکړه تخنیکی روزنه او مسلکي روزنه تقریبا په مزار شریف کې مې و بل رادیو اختصاصي خزه ته هرات کې مختصاصي خزه ته پاره هم دغه سی په فاریاب کې بل رادیو موږ پرانست خزه ته اختصاصي چې دغه خويند ته هم زمينه د کار پیدا غسو پیدا سو او هم د خپل مسلکي کار چې څنګه دوی تر اوسه دوی کوله سر چې د نور ته خزې او محصلین خاصتا
تشویق
زمینه برابر است او نور دا چې تقریبا د حواله نه اوسه چې مې کار کړی دی په دې کې مې ترنینګونه ورکشاپونه د بشر حقونو په اړه د جندر په هکله دا د مسلکی ژورنالیزم د مدرن ژورنالیزم د اکثرا برنامه کې اولویت بیشتر اخیزنه کسانو ته موږ ورکړی ده نو دغه سیز موږ همیشه از کمیسون کې چوزو ما همیشه مخبل سفروت چې زتلم بیشتر مې کوشش کوو چې د پوهاوی او د اولویت د کار او د پیدا کارموندنې د پاره ده شهر
کې
تقریبا د یو مخه و چې موږ همیشه کړی دی
او تاسو لکه والو بنسټونو سره آشنایی پیدا کړي خپل کار کوي لا هم ممکن ډیر رسې برنامه پروګرامونه ولري دوه سویل چې هغه کسان چې خپل لورګان انجونې تعلیم ته نه پریږدي کار ته نه پریږدي ته بس پیغام سی وي
زه وایم چې زمونږ باید دا ومني چې کچېری هر یو هرڅه د تغییر په حالت کې دي دوی خپل لور باید اجازه ورکړي کچېری دوی نه غواړي چې خپل مریض نارینه ډاکټر ته بیایي څنګه بیا راتلونکی کې مونږ چې د کوم ځای نه مونږ خزانه ډاکټر ولرو کچېری دوی اجازه نه ورکړي چې یو استاد یو معلم نارینه هغه ته ولیږي مکتب ته ولیږي څنګه بیا زمونږ خزانه معلمه د کوم اسوه مونږ خپل لونې ته باید دا فرصت مساعد کو حمایت کو دا زمينه برابر کو چې دوی خپل تعلیم او تحصیل د ادامه ورکړي تر څو چې پراتلونکی دوی وشي کولای چې په همدغه ټولنه کې د خپل خلکو ته خدمت وکړي دوی خدمتګار سي په کورنۍ دننه
بله بله ډیره زیاته مننه درنور دنکو لتا سونه مننه اغل نگزاد لتا سونه مننه چې په خبرونه کې را سره وي د خبرونه وخت پای ته رسیدلې نشو کولای خبرونه ته دوام ورکړو زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم د خدای په امان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.